السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دي سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویله پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپل تجارتي لارې خپل لوري له نږدې وي میاشتې راهیسې بندي کړې دي. مولا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او عوام ولس له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال د غرس تاجرانو ته خبرداري ورکړه او ویل ک تر دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغه سوداګر ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړی دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالی وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتې وروسته چا له پاکستانه درمل چې د په خبره اکثره بې کیفیت دی وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. مولا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کل چله تجارتی موارد او سیاسی استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دوړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره له پاکستان سره د تجارتی لارو د بندیدو پریکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستيال وزیر او له پاکستان سره د ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وای چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادر کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندیدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیایي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډیره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبه په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شو چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دیرشمې تمدید شوه. تمدیدیږي چې له دې سره دې ته لار هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستله. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترانګ ته د بشري مرستو د لارې او د داخليدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګه وایان ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانسته وي. د 2023 کال د اکتوبر له ومې را وروسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه، غزې ته اکثره غزېدلې لارې بندې شوې دي. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصېږي چې د هیواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي.
مولا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي او نورې بدیل لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه څه ډول هرځوي؟
خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامی دي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شلی.
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یو مسؤل سره مرکه کړې ده. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیره راکم کړي، نورې بدیلې لارې شته؟
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی، او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري؟
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځان وژونکو او وانکه پر یو پوزي په هنتون تر بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو تر منځ اړیکې یو وار بیا ظاهرندې ترنګلې دو پر لور روانې دي. دواړو لور د یو بل په وړاندې سخت انڅرګندونه کړې دي. د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پاتې رسیدو خبرداري ورکړې، او د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د دپ خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه امپنه کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوی غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي. نور په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمر ګبریدونو وروسته د طالبانو پاکستان حکومتونو یو وار بیا د یو بل په وړاندې سخت څرګندونه کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د نومبر 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پایته ورسوي، او لدې خبرتیا ورسته هم ک سوداګر د پاکستان لاله مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزې درمنځ کېدو په صورت کې به حکومت غم ونه خوري. نو موړي ویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی، او غواخه وکړ چې لاغه هیواد سره به سوداګریز لاري ورسته له هغې خلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې دغه لارو د نه بندیدو تضمین ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بند دي.
ملا برادر پاکستان تورن کړ چې سوداګریز مسایل سیاسي کوي، او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي. نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتی لارو د بندېدو پریکړه کړې. پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترڅنګ د وختو راوختو او سوداګرۍ ټولې لارې له تیرې څه د پاسې وی میاشتې راځي تړلې. د لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په وګدو کې د دواړو لوري وترمن تر سخت نه خطر وروسته په یو اړخیز ډول د پاکستان له لوري وتړل شو، چې نن د نومبر 12مه له هم تړلې. کاتوم لدین خط وروسته دواړو لور یو په دوها او د ترکیه په استانبول کې درې ځل ناشته وکړي، خو د اوربند لغزیدو پرته په دې ناشته کې کوم اخکاره هوکړه ونه شو. د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکرات پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکیه په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان دې په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي. داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسؤلیت ده. رحمت الله نجیب ویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه. نو بده کې موږ ډېر سره ټینګ شو چې موږ ځان ته د حق نه ورکو، ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه. نو موږ ولې دا فتوا صادروو؟ د موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان غواړي چې دوی دی د حق هیواد امنیت وساتي او دا د دوی له وسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبی وزیرستان د وانه په پوځي کالج حمله وشو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف لدی بریدونه روس چلک تر لګه 15 کسان پکې وژل شو او لشل ډیر پکې ټپيان شو. ویل پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې د عالمي خدمت ترهګرو مرکزونه پنه خکړي. نوموړي بیګاله جیو نیوز پاکستانی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستۍ پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به دریمګړي اړخته وړاندې شي. جیو نیوز د نوموړي لقوله په راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستۍ پیښو په اړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نشي پټولی او د نوموړي د عالمي خدمت چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې په شوي بریدونو کې 55 سلنه افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نومبر په 11 په اسلام آباد کې لشيوي ځانمرګي بریدو سره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ ته ویل چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلی خو په خبره یې کې طالبان نشي کنټرولولای دوی به دغه مرکزونه پناه کړي. د طالبان حکومت په وانا اسلام آباد کې شوي بریدو نه غندلی خو د پاکستاني چارواکو د روسي ویداو او سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کله کارت کړي ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د غونډیانو په ځد استعمال کړي. دا په داسې حال کې چې لتیری نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو په موضوع کې. په راپور کې مو واورېدل چې د ترنګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټول سوداګریزي لارې به تر هغو نه خلاصیږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې لمرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وروستیو سپارښتنو ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکارا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. آیا داسې بدیل لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړي ښاغلی مومن وویل
تاسو ته ستاسو معلومات ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پریکړې خصوصا خصوصي سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیر څو کالو کې تقریبا په شل کړي او افاده د افغانستان هر دل د ډالر څخه ملیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنی وختو کې زموږ تجارت د ترانزیت مش تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دي. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او د پریکړې تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود وو هغه هم لبیک ویل دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ راکټ ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده د روسیې لار خلاص ده د چین لار خلاص ده ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده ولې بیا هم زما ارزو دا ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وایي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې د وی تجربه خو د لدا تیر کال وایي چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لار خلاصه و کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لار بند شو او د کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکاران ته سپارښتنه کوي هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي. دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وګړو چې نور موږ نو ستوري چې موږ خلک قوانين سي او موږ هم ولسته مشکلات پیښ نسي او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي نو دا پریکړې دا وخت ته خبر دی کړه څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت شاوري او ترانزیت په میاشت میاشت په کلو کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي نو د دې خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي نو د هغه مراجعه لپاره دا شدي چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر دي موږ دغه بنادر نور نه استعمالو او تاسو په دې کار کوشي چې موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسي چې دا په افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مسکېږي په دې باره کې.
بله، یاندا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لارې بیان نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ اېدا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو د پیشنهادونه کوي وو تقریبا کال یو څل دا پیشنهادونه و او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سېکتور په هغه خواستاو ته یو لبیک کوي نغه په دې خطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سېکتور په مشکل کې نو درته دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت څاتکه دی او کله چې ولایي متبرت زمينو په وجود لري د متبرت زمينو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څو خلکو چې جنسونه د دې لارې څخه راوړل د دوی بشانې په جین لار چې د جین شته د پرهر له په دې باندې تقریبا وقاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت چې مشکلاتونه موږ یو پریکړه وسو 3300 کنټینر او 3000 کنټینر باندې میلیارډ دو افغانۍ او میلیارډ دو کلداري هلته موږ د مرچ ورکې او د افغانستان تجارانې هغه د ضرر سره مخامخ کړو. لهذا د دغه سي اواقيبو در منځ کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور سره په دې خاطر چې د متبره تنظیم په تطبیق کې کسلاري لاسي د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د پاکستان لپاره په کار کې
پاکستان له دغه پریکړې څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجارت چې زموږ سره د پاکستان تجارت ټول افتاری هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده ولاره د پنځه دی په افغانستان کې تقریبا 30 ملیون نه پوسټي او د ویزا پر انټرستي یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخه مواد یا زموږ مواد هم تورتل مثلا زغال ارته ورتلی نور شان چې د افغانستان په کار کې د ترانسپورت په کار کې په حالت هم مشکلات ډیر رامنځته شي یعنی د افغانستان په هم مشکلات ترمنځ چې ولیا افغانستان د دې د پاره د جنوبیا د مرکزی اسیا سره نشټدلو یو ډیر مهم او هم لارو چې دې ته ډیر ځانونه ورسیږي او دې په ونه کول کې شنو د مرکزی اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځه میاشتې کې یو موټر رسیږي په دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي وي تقریبا تلیر وسات بعد موټر مرکزی اسیا کې په داخل سپری ډیر لاندې
په امن لار افغانستان لاندې پر امن او ارزانه. یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ درې څخه په شاشي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخیل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخیل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه کې کله چې ورته وسه دا سیاسي لوبي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدلدا د منطقي مشکلات را منځته
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګړي خوني له مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه و. افغانستان د دې لپاره چې سوداګری او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیر راکم کړی، آیا نور بدیل لارې شته په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو؟ د ازادي رادیو لنډي خبرتیا ورسته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنه وکړې او وی ویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د تګراتګ اصلي لار تورخم دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او دروند زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې کوم مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوزیان ووجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استاذ لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي، بلکې د پخواني جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته شغه وشو ولندا میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې هم دلته تقریبا د باز د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال د پاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم اندي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شننکي ازرخ شافیزی وای د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه گاونډیان سوداګری کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موړی وای د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورسترلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم دې شول سوال یو شمیر اوسیدونکو وای دي ول سوالې په زنګلونو کې لته ورو دریو ورځو رئیس اور لګیدل او دوی د مړ کېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لسګونه هکتار زنګل سوځیدل دی. په عین حال کې سیمه ایز چارواکي هم دا مني چې په زنګلونو کې اور لګیدل خو تر ډیره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار ځنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه دروانه ونې د یک شنبه پورز د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوی او لا هم د سیمې خلک او سیمې طالبان د وژلو حادثه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحماني د چهار شنبه پورز د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمې طالبان لا هم په سیمه کې د وور دمړ کولو حادثه کوي خو وور لا نه دی مړ شوی. لګیدې
اوسې مهارې تقریبا د 3 ورځې نه پجریان کې ده.
د سیمه د اوسیدونکو په خبره د غور لامل لانه د معلوم خمخ کې تر دې د غړول پی خود را منځ کېدو لاملونه د سیمه د خلکو به احتیاطي بلل شوی. په دې پیخه کې د منځتللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمه اوسیدونکو وای لسګونه هکتار ځنګل لمنځتللی دي. د نورستان د کندیش ولسوالۍ اوسیدونکو کې سید خان وای په دی ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کم دي ولسوالۍ کې د یو خاخو د سرکونو نشټواله د بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات حالت نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت سره خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه چارواکي هم د دی ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صابی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کوشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګیدل دي. اوس دوه د غراتو نه شته معلومات چې څونه به سوځیدل وي خو اور لګیدل دي ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې لامل یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځیدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخ زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخ برخې په ځنګلونو پوښلي دي.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اوس بلح من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي قدر منو کړلی سکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو کړلی سکون کي برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د سحر جمع بم پتن خوشا سکون کو مکه له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یی لا کو ما چې مکه له دې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول قدر منو سکون کي به له خپل زنان سره د یو ول سم ټولګي جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوکړي. قدر منو ګلري زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په پنځلسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي نن ورځ د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدر منو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل. خو اوس بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ چې څه خاص څه ویني او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري، چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوې دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیډنټ نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼو ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوې دي. موږ ویلې سو درنو زکونکو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولیدونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکونکو زموږ راستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم د انتریست سکاره په نوم سره یادی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکونکو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکښې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کومه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنه ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره دی ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکارو سره مخ مسول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکارو له جملو څخه دی چې کیر یعنی د بورو سکاره دی. او همدارنګ په مختلفو هیوادونو کې د کیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکارو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربون اندازې پکې په څلو کې 80 ده یعنی د دې اندازه هم د کاربون اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمنځ زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکاره دی چې دغه اسکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد سی وي او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلو کې 15 حق سکاره چې په نړۍ کې راځتل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دی چې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی شي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هم سکرو ته ډیر ورته دی یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتهوال چې دی هم سکرو ته ورته دی یعنی رنگ چې دی خام دی او تو دوه خیلش ده او د عمر له پلو څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهم سکرو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو چې لور ډول سکاره موږ لور په ټول نړۍ کې چې لمړنه په خپل بوچ یا هم د انتریس کاری دی دوه هم هم د کیر د ډبرو سکاره دی درې مې د مجار یا هم لنګیت سکاره دی سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژن یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو ځکهونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمیر نور سیمو لکه د کار انداک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د روسیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې ترڅنګ که درمنو ځکونکو د انګلستان د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټ لین دی منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبي ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دوه سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوی. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جمهور څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي، اسکاره نه دي راایستل شوي، یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وحیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری، هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډیری لږې پیژندل شوې دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونو په کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونو په کې موجود دي، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون په پښه کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنوز د کون کو څلرمه برخه بلوچی، څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. کچیر مو را تاسو وایو درنوز د کون کو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د شمالي نیمه کره سره، کچیر مو را تاسو دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبی نیمه کره کې د هر سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبی ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د نړۍ د رایستل شو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخه جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکره پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادر وی چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادر وی، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبی کوریا ته صادر وی، همدارنګه آلمان خپل د ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره آلمان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګه د ډبرو سکره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ، مواد سلپاید انومیلیا همدارنگ مصنوی نیبت او مصنوی ربر او دست نور هم مربتاسو ده دی پاوسته سره لسته رو نلیسو نو درون از دکون که در دی دم پری مربتاسو در دبر سکارو دبلو نو پیشندل او همچنان در دبر دسکارو موخی مرکزانو مو پنردی که و پیشندل هیلتا چی تاسو یوسه معلومات تر لسه کری اوسیر اوز هم دلوست راتون که برخی ترازو چی پری برخی کس تاسو کورنی دن ده کورنی دن ده که دوست پرن دی لمرنه سوال در دبر سکاره سشی دی تشریه کری دویم سوال در دبر سکاره در سشی سخه مینست ترازی نور نو کتر منوز دکان که استاسو دنن ورزی لوست پر همده زیبین پای ترسی جه هیل ده چی و سمتر لسه کری بیا پای سو پوسی و اوسی تر بل دست در سپر چیز استاس پدرانه حضر که حضری رم دلاف آمان شا وقت برد
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات میکبل کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش ناغم فاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح غواس پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مسمن بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زدنن ورسې تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مسمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر دنن ورسې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ قدر من زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي له لومړی د بلتیک لیتوانی او سلاوی ژبې دویم هندي او اردو ژبې دریم اړیکه او نړیوال کېدنه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ قدر منو خوښ زده کوونکو د لسته پای په شیبو کې لمړی موږ تاسو د بلتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو خوښ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریشه یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیدم مروجه ده یې هم په دودیز توګه سره ریواج لري همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زکون کو د مسیحات لمړی پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بیر د جرمني قبیلې او په جنوب کې اریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځي اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري همدارنګه قدر منو غوړلې سکونکو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زکون کو دغه سلاوي ژبه چې د په څو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري بالکان یو څه خلک او همدارنګه چایکان سلوکیان پلونډیان سربیان او همدارنګه بوسایان کروتایان بلغاریان او مقدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بلتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري یعنی د بلتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دی یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوی ده نو درمونه زکون کو تر دې دم پرې مراتب سو ده
بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او یو څه پوسی اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کوم ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کوم ژبې. بلان او خلاص ډول سره کچیر وایو هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دی په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې په 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي د اردو ژبې په نوم سره ونه موله او دغه اردو ژبه چې د قدر منځکون کو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخستل شوې دي د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخستل شوې دي چې لمنې بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پدهینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ راوتا سو یل سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځینو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هندي ژبه په خپل رسمي احساس چې دي بیرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي چې د دوه لبن سره څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې لمن دې چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیري او یو څه پوسی وو سیري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه وو پیژنو چې اړیکی څه ته ویل کیږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کیږي. کدرمونه ځکهونکو کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکی معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې په خوا نوې موجودي او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خو یو حاصلات په هر کې وپوهیږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلې سو هغه لري په اصلي څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځ نشمن کې سره ترسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او تاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شو یوړ سوي د تامو راو تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کدر منځ ته کوم کوچ د اړیکه پرمختګونه یا هم
ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو ټلیفونونه موبایل انټرنیټ پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونو یو بل ته نږدې کړی دی چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي هغه واټن یې هم هغه لري پاسلا چې مرابطه سوی په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلې خو دغه انټرنیټ پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دی د مرابطه ست دغه اسانتیا برابر کړی د ترڅو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او د لري واښونه لمنځ څخه یوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس کمپیوټر انټرنیټ ټلیفون ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه ست زمينه برابر کړی ده چې شمې سنې مرابطه ست داس وایرسو کچيري د بادر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه ست تولید کړی دي دغه مالونه وغوړو لایو هیواد څخه بل هیواد انتقال کو دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوې توارید کړو نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرابطه کول سي د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نومونی په پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د مالونو بای د مالونو کرایه د مالونو اغه کوم خصوصیات دا ټول مرابطه کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ لاله څخه خلاص کوو هلی کړو او په لاند وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو نو مرابطه ست دغه انټرنیټي او اسري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د مرابطه ست خپل روزنی ژوند کې پر مخته کول شي بلکې مرابطه ست کولای شي خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ وسایل په واسطه سره پرمختګ وکړو نو یوازنی شی چې دی هغه مرسته سو پښون کې کچیر مرسته سو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکې شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو همدارنګه کدر منځ د کوونکو هغه وسایل مرابطه سنن راسپلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي موږ ویل سو کدر منځ د کوونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایق موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري کچیر مرابطه سو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي بيشت یو جغرافي هیواد مشري بيشت هغه د کوم او نجات په حق معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائنات او د پوژمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باریک معلومات لاسره ولوم او تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوې پړاوونو څخه یعنی د اسري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه ځکهونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغه ټول ته پکار ده ترڅو د اسري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي اړیکو پیژني د هغه د وسلو او ډولونو پیژني د هغه د نمونه سره آشنا سي نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې پزمکه باندې راغلي و د زمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په اغل وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله لیک به دی وسیم څو بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسي چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به ساتل سو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساينس پرمختګ وکړي نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه موټرونه سیملرون کې ټلیفونونه او مونولوګ او همدارنګ به سیمه ټلیفون رادیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسې وسایل مې ستراغله چې دا لري واټن او غیر فاصله په لاند وخت سره رقم کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو کچیر زموږ استاد څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ تاسو په لاند ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چې منځني لند او ورشته د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مصنوعي سپورمکی دی چې مراته کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یې هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکمه کړو
نو که در منزده کن که تردیدم پوری مجاب تاسو در اریکی او نروات کدنه او همچنان در اریکو در وسایل و دولو نو پیجندل هیله در چی و سو معلومات مترلاسه کرده و سیری و سندلوس رتنون که برهی ترازو چی پده برخی که استاسو کورنی دنده ده و کورنی دنده که دری پوشتنی دری چی هری پوشتنی تبا تاسو مطابق زواب برکی لومرنه پوشتنه در اریکو در وسایل و دولو نو و ایست دوام در اریکی او نروات کدنه تشریکری دریم هندی او اردو جیبی تشریکری نور نستاسو دنن ورزی دوست پر همدی زیبانی پایی ترسی جیش وقت تا غارم در علاقه من